السلام علیکم. په کابل کې د غرمې 12:00 شوې. د ازادي راډیو د پښتو یو ساته خبرونه ډیره برخه ازادي راډیو مجلې ته څنګه سوي د خطر څنګه تني راپورونه هم لرو چې په لړ کې د امریکا د پوز د لوی درستی سرګندونی او چې د داعش پاړه د جنگ د نوې ستراتیژي پاړه کړی دی. د غرض د هغه افغان محصلینو شکایتونه هم او چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه یې کړی دی. خو تر هر څه د مخه جنقه الکوزی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو او روسیه او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې ده. پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خوا ته زیات شمېر بارونکي لارۍ لیکه ولاړې دي. په راپورونو کې ویل شوي وو چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او 8 تنه پاکستاني عسکر وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د شراکت او پراختیا د تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. دا تړون د افغانستان له لوري د جمهور رئیس اقتصادي سلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې لخوا د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني لاسلیک کړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې اړه ویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني وویل چې افغانستان په تیرو 10 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخ کې پاتې دي. روسیا او چین وای ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي. د روسیې د جګپوړي استازي دغه راز ویل تهران ته د نړیوال اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ. له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي وو ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سره شي. د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغه معاملې کار کوي چې له مخې به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیول شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي. شامل وړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای 8 نېټه ټاکلې ده. د پاکستان پوځ نن ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمیر 1100 ته پورته شو. په ټرین کې د پوځیانو او د هوایي د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد. دا پیښه چې د حکومت د یو وزیر په وینا ممکن د ورانکانۍ عمل وي وزیر آباد ښارګوټي ته نږدې شوې ده. ټرین د خاریان پوځي خارګوټي په لور روان و. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوان ویل تر اوسه د 1100 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي په مړو کې د پوځ یو قومندان، د هغه میرمن او لور هم شامل دي. بجوا زیاته کړه د پیښې له ځایه له 80 او زیات کسان ژغورل شوي دي. د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وو. دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلی کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي. په پاکستان کې په ډیرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کیږي. د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاترا وویل دغو دوو تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي ول د بیده کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه. د کلی مسلمانان په دې کسانو راټول شو او د هغوی په وهلو یې پیل وکړ. دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه څه ده. د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنې ته تسلیم کړل. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه هم مشهور وژل شوی دی. وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي وویل طارق بن طهار العوني الهارزي چې د تونس تبع او په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شوی. د امریکا د خزانه وزارت 13 میاشت هارزي د نړیوالو ترورستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځان وژونکو برید کوونکو د امیر په نامه یاد کړی. د امریکا دفاع وزارت وای د هارزي په وژل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته سخت زیان رسیدلی دی. دا د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. لکچی وړاندې مو ویل د امریکا د پوځ لوی درستیز د داعش په وړاندې جګړې لپاره د نوې تګلارې خبره کوي. دغه راز د دې ترڅنګ به په یوه ځانګړي راپور کې واوري چې د افغان محصلینو هغه شکایتونه راغلي دي چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه کړي دي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، هماغه کسان واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې.
ازادي رادیوی مجله په همدې سات کې مې روي د خبرونه مو تریوې بجې د چې زفریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. را سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو. د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړ. جنرال مارتین دیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ پورته کړی، خو افغان امنیتي ځواکونو خپله توانایي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی مو ویل چې دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بنظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړ کړي. جنرال مارتین دیمسی مو ویل ورسته لدی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خبره شوه په نړۍ کې بنظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزوري شوې دي.
trans regional that is it's not
daish pokume zangali simi pore mahdood na dai pade mana che yawaze pa iraq aw afghanistan ke na dai ta so pohi gai che pa afghanistan ke ham da se dal shta che de daish mafkura ye ghora kade aw bya dagar ta rawuti di haga mafkura che de nigeria tar boko haram dal pore che daish sare bayat kade ham ghazi gi de america de pauz lui drasti zo wel che afghanistan ba tariwe modi pore le jang jagro sara makha mukhwi khud afghani zwakuno ظرفیت او ولتیای ډاټ سرګند کړ.
I think all of us in the uniform and all of the secretaries with whom I've worked have always
زه فکر کوم چې د مونږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشې ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزی حکومت وضع کنټرولولای شي. نو کشرې دی وی ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول شي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې حق لا خپل توانایی او ځواک ثابت کړی دی. خو بیا هم دوی مرسته ته اړتیا لري.
The ANSF have proven themselves capable of doing that, but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لګ مرستي به په پای کې دغه ډله د خپل تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ور باندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دوستانو مخکې تر دې چې د ازادي رادیو مجله دروورو یو ځنګړی راپور لرو چې پکې راغلی یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوان او مردار کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي اوار ون نور مسولین د شکایتونو ته ځواب لري د یوسف زدران په دې ځنګړي راپور کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیله من دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدای شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوه ګونې چلنده شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برج زیرې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل او راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې ته ته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسه ده که نه څنګه وکړلی شي چې چانس یو نفر ته راغلی وي په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه یوشتدي مې د نمراتو مجموعه وایه ازموینه کې هم کامیاب شوی وم. ټول شرایط مو ورته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډې ترډم هم وکړې. هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډېر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس، ماسټري او دکتورا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کېږي چې دا شمېر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې د اړونده هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدېږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کېږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي که نه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي که نه استعداد هم په نظر کې نیول کېږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توضیح لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کېږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسونه ضایع کیگی ورنه دا چی دا زموږ ځوان له کوم طریقه له کوم سفارت نه هغه یوه ته په اصطلاح معرفي سوی دی دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي، خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې
سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د بورسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونو هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي. که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپلو نویو ژباړو په هکله خبرې کوي.
انس میلر همینګوی چې دی وایي زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپلو طنزونو په باره کې غږیږي.
یوه خبره سهار سبدي زما پاکله کړې ده او ډیره پخه خبره کړې ده.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وای د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څېړنې پیل سوې دي او د دغو آثارو بیا رغونه د دغه وزارت د سلورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلی او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیا رغونې طرحه برابره سوې او د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې سوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو له مخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو له کان څخه نږدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت ته په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو ان ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه سوې ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لومړني سلورځني کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک له مخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودې او د ځوانانو د چارو د معینیت د کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دي او د دوی د ستونزو څېړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یا د موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
ښاغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مسې
په خیر دي ژوندی اوسې.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي، په دغه تاریخ مړ سوی. او دغه یو څو خبرې به وي او بس دا یو لاند معلومات به البته مفصل به څنو د کار له تخنیکونو سره یا د کار له شیوي سره د کار له روش سره به کنه نه وتی بلات سي خو دوه کلونو رئیس ستاسو لیکنی د دنیا د مشهور لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په اړه کې چاپیږي اول دا راته وایسته چې لدینم مقصد څه ده
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنی لیکوال په اړه مشهور بهرنی لیکوال ګڼل دي امو په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو د دې لدا دی چې زموږ په خوانی لیکوالو او زموږ اوسنۍ لیکوالو حتی د بهرنی آثار ژباړې لپاره مټی نه دی رانغړی یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی یعنی ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی طبعا دا توپیر لري د ژبې جوړښتونه دي مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي د پښتو خاص جوړښتونه دي هغه ژباړن کولای شي چې یو ادبي اثر خر او ژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بلد وي متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوای دی چې دوی ژوند مړینه او د اثر شمیر خلکو ته وایو همدغه سبب دی همدغه ټکو زه هڅولم چې راځه د خپل ځوان لیکوالو ته هغه بهرنی مشهور لیکوال ورو پیژن چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دی دا هغه خلک دي چې د دنیا لوی ډیری متبرې مشهورې خبرونې پاریس ریویو سره په متفاوت وختونو کې مرکه کړې دي پاریس ریویو ډیره متبره خبرونه ده دی خبرونه هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثار او د لیکلو د طریقو په اړه نو پوښتنه ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسائل پلټل چې یو وخت لدغه مسلې سره مخامخ شوم لمړی لیکنه چې ما ولستله ایرانی لیکنه و تر یو ځای پورې مسار په خلاص شنور پیونه پېدم بیا می سر شو کو بیا می سر شو کو د څو کسانو می پیدا کړل په دې ژباړو کې ځینی داسې وی چې تاته خوند درکو پی په دې هم خو ځینی نور ژباړه داسې وی چې نه به خوند درکو نه به په دې اخر سر کې ما دا پریکړه وکړه چې د دې کسان یو څه مواد راغوړ کړم او خپل ژبه ته راوښپارم دا کار می وکاو خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسی ایرانی کې دا سیده خلک معرفي شوی وو او د کار طریقې خودل شوی و چې زما سر پر نه خلاصې ده حتی ما چې کدا زو کټ مجبړم نو نور ته هم د افاده وړ بنوي نو پاندې سلسله کې ما اردو پسې وکړو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم دری انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتل کړل بل اخر یو داس شی مې راوېست چې زما خلک پی پوي شي چې مثلا ارنست میلر همینګوي څه ډول لیکوالي کوي او
بدر صاحب په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوه کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړې دي هغه شی معرفي کړې دي
په خورور ډول د سلو کسانو دي خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه يم چې یو څه بس بنور ته پیدا کوم او دغه کتاب چاپ کوم زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپیږي نو مینوال به خورا زیات وي البته نن سبا ځینی کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کم شوې ده او اوس ځین نور مسائل ته په دې ډګر کې توجه کوي خای یو توجه دی خو ته هم واوړي
کنیم نو تاسو ورواړه ولا پارل بدر صاحب په دې کې به ډیر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړی دی یا بیا هغه د کار طریقې ډیر متفاوت وي په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډیره متفاوته وه او په زړه پورې وه کېدی سي هغه را وپېژنې او یو څه هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړې
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکارا شو ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی و د همینګوی یو جالبه خبره دا وشي زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسیدم بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې استلای دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې حالات او کلی او شی ور خطا کې د لیکنې سرد،
حتی تر دې بهتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتې دي، زه چې کوم شی هم لیکم، که شعر وي که کیسه وي، د فتن چې بشپړیږي فیسبوک ته ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې، نور ملګري ولولې، خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی، ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې ووهي یا کار وکړي. خو هنس میلر همینګوی چې دی وای، وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا دستور لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي، 200 نومونه غوره کوي، له 200 نومونو یو نوم غوره کوي، بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي؟
بدر صاحب، دا یو خو فرزنده عمومي تبصری دی چې امکان لري د دې لیکوالو په ایسه کیسه وي. تاسو یې د کار نمونې هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړي دي، یعنی ستا ور سره؟
هو، ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کاله یوازیتوب د گارسیا مارکس کتاب، ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې، په دوو میاشتو کې، یا په یو کال کې، یا په دریو کالو کې ناول لیکي. خو گارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولای دی، ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی. او د گارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی، سل کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی، تر نورو ډیر ښه لیکوال شوی دی، بیا ډاکټري پرېښې ده، لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده، ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیده. یا ځینې کسان د هوټل دغه ګرسونو، د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي، بیا یې ویلي دي چې یوه متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی، او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي، او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي، چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده. هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یو کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیست لیکواله وه، او هغې دا ویل چې یوه ښځه باید خپل مالي استقلالیت ته ورسیږي، او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یوه کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب، څه عملي استفاده کېدای سي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي کې چاپ سي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مین دي چې یو څه ولیکي، پر دې مین دي چې شهرت ته ضرور ورسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده، یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پرې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي، او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه، یو شعر پر هیچا باندې تاثیر نشي کولای، او نه ته پرې شهرت ته رسېدلی شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي، او د دوی د کار طریقې راغلي دي، دا زموږ زلمی لیکوالو ته، ځوانو لیکوالو ته دا ورزده کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ، شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخ کې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسو ورتېرېږئ، نو بیا به تاسو یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلیږي، او کنه څه چې تاسو لیکئ هغه یوازې تاسو له خوند درکوي او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوې تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړې. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم، یوه لنډه کیسه لیکم، په هغه باندې ورځې ورځې وراړم، او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې له دې کیسې نه زه هم خوند اخستلی شم، او هم یې په مفهوم پوهیږم، او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي، بیا یې چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب، کومه داسې لنډه نمونه به د یوې معرفي وي درته؟
تاسو د مثال خبره وکړه. ومن صاحب، ما د کلید
په پک سو اتشپیته مګاڼه کې چې تر ټولو ورستۍ ګڼه ده. په دې کې د ریمونډ کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې.
و به در صاحب ټوله خو نه کیږي نو داسې خواږه یې راته ووایه.
او لیکنه خو ډېره اوږده ده. ریمونډ کارور وایي هره ورځ لیکل کوم ډېر خوند راکوي، کله کله په لیکلو کې دا رانه هیریږي چې د اونۍ کومه ورځ ده.
دا به نو حتما بیکاره مونه کای ماموریت لرلای نه ورنه یریده. ښه
دی وایي خدا کومه ستونزه نه ده، ما زده کړی چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم، آرام کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میستر شاه کینم هر ورځ لاس دولس تر پنځه ساعته پورې کار کوم. د بل خبره دا ده ومان سی وای چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسیدو وروسته هغه چاته ولیکم. کله کله سو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم، کار پرې کوم، یو څه ترې کموم او یو څه ورزیاتوم. زه چې کله پر خپلې لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او له کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوال د کار طریقې، زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپیږي او یا هم دا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي طبعا د هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالۍ او شاعري ته په لوړ او اوچت نظر ګوري نه په عادي نظر.
کور مدان بدر صاحب، په دې اله چې کتاب چاپ سي زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي، ناولې د میاستې په سر کې شروع کړی د میاستې په پای کې چاپ ته ولېږي. زموږ اکثره کارونه چې دي که د شعر په برخه کې دي که د نثر په برخه کې دي، البته چې برسیرن دي یو علت یې همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پرې باندې کړی. له دې نه به خلک الهام واخلي. تاسو ته د کتاب مبارکي لا وسوه.
مننه، ژوندی اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وای چې بیړۍ په نیت چلیږي، په دې کایت کې چې اوسې وګمره شې دل ولی او روچل نیت بدو سره څه کنه کیږي، په دې لچه نیتونه مو سم سي.
وم شاهزاده ونو یو وخت یو پاچاو چې شپک خزی لرلې او د هری خزی یو زوی وو. مانا دا چې پاچا شپک زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغه شپک زامنو او د دا وم زوی ترمنز تفاوت په دې کې و چې دغه شپک وړه په ماڼۍ کې زیږېدلی و او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی وو. پاچا تکړه ښکاری وو او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس تون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و، پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یو دیو پینځه کاله په خوا د دې مور پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي و. یوازې همدا نجلۍ ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شاهزاده اوریدلی و چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شاهزاده له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دای خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسیدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسیدم نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشو نو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بې تابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده. وما ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا اووه واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشي کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. ده هغه بیره تیز و بادونو لری لری زایونو ترسولی و. درباریان پا قهر و او پی وخلیه لپاچا و غختل چه ده نورو شهزادگانو تا باید ده هغه غندی سزا ورکل شی. پاچا شپاگوار شهزادگان پا بیره کی سپاره کرل او بیره پا بوکی خوشه کرا. خدا زلی تجربه زیاده شوی و. زامنی پا کرل چه چو ورزی پس بچه ده درباریان قهر سور شوی وی بیرته راسته نشی. دو خدای کړو و نوی بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید ورته وی ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته پسر سین کې مزل وکړه، ګوندی هی ملغړلی یا بل قیمتي شی ومومي. موږ بدلته چې څو پوری راستنې کې انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ، پسر سین کې بیړۍ روانه کړه. خو چې څنګه لسترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پریښو د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سور سین کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بېحده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمي بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څیره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلی ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مارغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کې ناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مارغه سندرې واوري.
زه کمی خبری کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس طنزونه چاپ سوي. له هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي دي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کوي ولنډه کیسه مو چرته چاپ شوی؟
بله.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده. له دې شاعري ول کیسې ورآخوا طنزونه مو لیکلې دي.
بله.
دې کتاب مبارکي درته وایم. زه کوم خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کوم خبرې نه کوي، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوي. څنګه مولا دې طنز سره علاقه پیدا شو؟
عمان صاحب، نکته چې مخکې ویلې د شیر دروازه ممر وټکوله، کله کله لنډی کیسې تم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل ورتیا، خو خیر نه پیګم ورتیا ورته وایم کنه ورته وایم،
طنز مال غدي په ځان
دغه څه شی مل دله چې هغه کومه تند چې مال رل په ځینو موضوعات او مسایلو کې هغه بنو په شیر کې سړی دله او نو په لنډ کیسه کې زما تند مې ماتې دله. بیا چې کله طنز تر عالم لیک خوشاله سم، طنز لیکل ورسته بلیګا سده سم، اڅ چې به ما زړه و یا ما چې بس غختل چې زی ولیکم، هغه به په دې طنز کې برابر راتل سم، برابر لزب ترې راضی سم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د دې موضوعات سره مخامخ کیږي چې کدي سی هغه په شیر کې نه یا کدي سی په شیر کې په لنډ کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسیږي، ځان پر سکونه احساس نه کی. نو دغه طنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې طنز سیمولیکل بیا مې چې سړی ولاړ
عکس لیکلی سي نو سم بس ما ته ګډ ملیکلی دی خو بد قضاوت خو نه خپل لیکوال نشي کولای خو بیا ټولنه کوي خلک کوي
استاس مجلسونه خوږی دائم ټوکی پکې او یو شوخی پکې د سینې ته تنزونو تمو د ټوکو مالګې ور کړی یو څه د دې خپل د تنز په سکرته وایسته دوالو غو تعریفونه نه چې نه بشپړیږي او خلک نه پېقانی کیږي یو تنز دا او بلم شیر ستاسو په نظر تنز خپل څه ده څه ته تاسو تنز وایسته
ومن سې یو ځای کې مستعمره کار ویدلی و آی نن دا پښتنه لتانه چا کړی و بیا تا ورته چې وخت کې به می تعریفونه کول زبم دغه سیب د تاریخ په سګردم خو ته یقین وکړه چې ما په تاریخ کې شیم پیدا نه کړ هغه څه به بغوتو نه راتله چې دا وز څنګه شروع کوم څنګه پیل کوم خو بیرته مې سړی چې شی لیکي هغه به یو څو پیژني نو تر کومه ځای چې ز خبر یم یا ز پیګم تنز د انساني ذهن هغه محصول د ټول اخلاقی او عقلاني مسائل په یو شبکې د انسان سترګو ته درایي دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري ترخه هم لري او اصلاحي بڼه لري او یو قسم نیوکه له ځانه سر لري خواږه مکدې شي مستقیمه نه وي یا که داسې لږ لغات فراني وکړو هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو په دقیقه توګه پیژنو هغه ژانر یا سلم چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولای شي او د سمونه ورغون لاره یې په ګوته کوي هغه همدا طنز دی صاحب نو طنز پاک لم دومره په یوګو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې به خلک څنګه پیږي ډیر دي داسې په لغاتونو کې وویل
ما خپل په ساده غو ویل کنه چې کدي سي د غزمو په معاشره کې د تنز صرف ټوک وته ویل کیږي دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوک وویل دغه ته د عام عام ولست چې کلمه مغزو ټولنې ته چې کوزیږي او دغه د پلیکلې بڼه تنز چې دا بیا لږه سوینه راپورته ده دا تشه خندا نه ده یغه باندې تخپل پویږي دا یو شاته یو مفهوم لري یو هدف لري یو نیوکه لري یو اصلاح لري
بالکل اکثره وخت له خلکونه د ټوکی او د تنز کوم تفاوتونه سې دي دا ورنګړيږي فرزن ډیر موږ د ټوکی هم لرو چې په وو کې انتقاد ستا ده او فرزن په تنزونو کې مدای فرق به بیا څنګه کوو فرزن ډیر د ټوکی دي چې د یو هدف لمه خوي لیکيږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي پاینل کې خندا مې پکې ال دا چې تنظیم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا دا پرانا کې سړی ویلای شي چې تنظیم هم دا اسی یو وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم هغه یو نیوکه یې یا پر نظام یې یا په سیاست یې یا په ټولنه یې داسې د دې داسې هم دا فرق راته ویلای شي چې فرزن څنګه به فرق
او مان صاحب د تنز تعریف کې داسې زموږ ټولنه کې سم نه یې چاره اخیسته ټوکه چې دا یو د فتن خندا یا چاودنه لري لزان سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبی لکه څومره چې تنز د تن سطح په لوړه ده تنز د مشخص موضوع پاکله په خاصو شرایطو کې د ډیر فکر او سوچ نه ورسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کی لیکل کیږي ټوکه بیا دغه اغه نه لري دا خو اغه نه ورتیا نه لري یو ټوکه ده کې دیسې په یو چاپ لکه تا چې مخکې ویل دي تنز څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت وي مسلې نسی راڅېړلې نسی اخستلې یا دومره خني وکه نسی کولای معقوله نی وکه نسی کولای مغه شی بده ودی خندل بیا تیر شو نو نور تفاوت نه يم کې دی سی ډیر وي کې دی سی زور باندې سيونه پیغام
کور مودان خې موضوع ته اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلای شو چې تنز څه ده د یو هدف لپاره لیکل کیږي او د خندا په غوباري او ټوکه چې ده د ټوکی په نهایت کې هدف خندول دی
نور خاص هدف یې خوده نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کیږي کېدای شي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي او شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول
دی یو طنز مراتول ولې
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه وسم د تازه چاپ شوی د زکمی خبرې کوم نو په دې ټولګه کې یو تنز چې زکمی خبرې کوم او د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري کده درته ول ولم څنګه به
دا به ډیر خې دا شاعرانو نه خو خلک ډیر پتنګ دي ته ول ول
شاعران خو خې خلک دي صاحب خې د عنوان دوی زکمی خبرې کوم مازدګری او فرهنګي ملګری راته زنګ وها زړه کې خوشاله شوم. ګومان مې وکړ چې حتما یې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی. ستونه مې صفا کړ او په چاپ چاپ لوسانه انداز مې ورته وویل، بلې صاحب، هو صاحب، تاسو څنګه یاست؟ زه ښه یم، دعاګانې مو را سره دي. ملګری مې سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه. ویل یې چې د پلاني صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده. په شرم سره مې ورته وویل، زه خو په لنډو کیسو خبرې نشم کولی. په خندا یې راته وویل، زوره وره، ستا تشریف آوري ضروري ده، خیر دی، تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم، خالي لاس خو دې نه پرېږدم. په دې خبره مې زړه باغ باغ شو. یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و، چا ته مې نه و اورولی، او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بیکاري څخه خبر کړم. که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ، په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي. شپه نه تېرېده، څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست، خو د داد ورکولو څه درک نه و. ملامته نه وه، دغه څومه میاشت وه چې زما بېروزګاري په زړه چله. دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته. په خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ. نظم لوستل مې پیل کړل، ښځې په غوږ ووهلم، دای ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي، څه فایده. که رښتیا ووایم، له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراوه. سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم، محترمین لا نه و راغلي. زما په شان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو. د خپلو شعرونو کتابچې یې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلون کې دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه، ور په غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ور په زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال، شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت. استاد سټیج ته روان شو، د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې، دا ټکی 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 چا را بللی؟ دا به اوس څوک غلی کوي؟ یو بل ته نه وویلې، یار لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې، دا په څه غم واوښتو؟ د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې، دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي، زه خو بیرته ځم ولاکه کینم. زړه مې وښویېده. ما ویل، هسې نه چې ماته د نظم ویلو وخت را ونه رسیږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي، خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل، زه کمې خبرې کوم، دا ځل یې په شاهي مشروطه خلوی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل، نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل، اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي، خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په یوې رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله، د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې. ویلې چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مکړه بل چا چې ورته لیکلې وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه ولاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویدول. میرمنې مې ساړه پالک مخته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې، زه کمې خبرې کوم.
کور مدان ډېر خوندور ملک.
سلامت اوسئ. مقصد دلته زده و چې پاکستان څوک هم ونه غږېدل.
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې څه دي چې نتیجې ښې نه دي او ډېره ګټه یې خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان څه دي، یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څو کسه وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږو. موږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دغه یو څو کسه چې دي د هرې غونډې ته بل.
نو که یو غونډه یو چاته جوړه سي او موضوع مشخصه وي او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له سټیج هم نه راکوزېږي او یو بل څه بیا راوغوړي، هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خب. نو دا خو ګوره، زما خو زه غونډه چې په څه شي وایي، ما ته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجال نشته دي. هاشمي صاحب، په دې ټولګه کې هم څو تنظونه راغلي دي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنزونه دي، خو دوی بیا ولسی کې سي دي چې ما پولیس کړیدلې دي، بیا مې یو څه رنگ او رخ نور ورکړی دا، او یو شی متر جوړ کړی دا چې خوخه به دي ان شاء الله.
سوجي د خار دي د کلی دي
ولا مختلف دي، او د څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو، په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژي ګرځېدلې دي، که په هغه په ادبي برخه کې دي، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم، هغه په وړوکي بازار کې هم درېدلی یم، او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي.
اشمی صاحب، تنظونه ډېر کم لیکل کېږي او پشمار کسان دي چې یعنی د ګوتو پشمار دي.
بالکل.
تاسو په خیال دلیل یې څه ده؟ ولې علت یې څه ده چې تنز نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب، اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده، بیا لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنز لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوال وي، شاعر به وي، خو دغه د تنز خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې که طنز لیکونکي هم لرو، یا اوس ژوندي دي یا مړه دي، نو دغه طنز داسې یو کار ده چې هغه خواږه د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض درته وکړو چې لیکوال به وي، شاعر به وي، خو طنز لیکونکی به نه وي. یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به وي، شاعر به وي، خو انځورګر به بیا نه وي. یا غنی خان ده چې عین حالت کې ګوره هم طنز لیکوال وو، هم مصور وو، هم مجسم ساز وو، هم شاعر وو، ډېر اړخونه یې درلودل. یوه خبره سهار صاحب زما پاکله کړې ده او ډېره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپل هم ځان ته نه ور او هغه لیکلي دي چې دې سړي دغه یو هنر لاره دي طنز لیکلو، خو ډېر وروسته یې ورپام شو. ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو، ځکه زه خپله ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دي چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار یې. نو دغه طنز کې بیا هغه زما هغه
طنزونو کې بدی
یا 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 یو پیل څه زما دپاره، یو پیل څه تند نه سو له یو سراب ده، دغه خو چې ته زیاده نه ځې، ته چې منډې پسې وای ده.
څو کس طنز لیکوال ست دی اوس؟
ولا عمان صاحب، څو کس چې یې زی پیژنم یا مشهور دي، یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې آثار لوستی دي او ورسره بلد یم، چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې پروسه کال کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلی دي، کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار آشنا صاحب ده، اشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښیږي، واقعا ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډیر کاری په دې برخه کې کړی ده، او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی صلاحی صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو ښه دي، او کاتب پاتون صاحب او منان ملګری صاحب، خدای دې وبخي. کدی شي نور به می خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مر سره، یا به دوی د ډیر څه نه لیکلی.
یو لاند تنز مو راتول ولې تاسو ته خدای د نورو ډیرو تنظونو د لیکلو توفیق درکې، او تنده مو ماته سه.
عنوان یې د سرلوړي. په کارتینو کې د ترافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و، ټول تلویزیون ته ځیر و. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې را تیر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و. یو سوړ اسویلی یې وویست، بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بېغمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي، که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېدل. وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب، زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب، وخت بتی که تبصره کوتاه دارم. و رئیس صاحب، ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه. رئیس صاحب، وخت بتی که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید. وکیل صاحب، وکیل صاحب، گپی ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه. قطع کو مای کشه، قطع کو. اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا ناری وهلی، خبره واوري د غلیس بنی په نوبت په نوبت وکیل صاحب تا تر اعظم زما خبره واوري و وکیل صاحب. وزیرانو یو بل ته وکتل، د میز لاندې یو دی بل لاسونه په خوشحالی سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ، چې ځکه در اصول داخلي قانون باید پلی شي، بشه در جای تاسو قانون گپ میزنی، کدام قانون؟ لډیرو لانجو ورسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکړل شو. ل بسم الله ویل ورسته یو ویل، زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه کوم زموږ هوا ته کار ونه کړ. وزیران څه وکړي؟ کور دی ودان شي داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه کی؟ په دوی دی وسه مافرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو، در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوای، چه جواب تم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو، رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولو رو دی میدان. وکیل صاحب، وکیل صاحب، رئیس صاحب، ورئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویل چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي؟ ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړی ووتل.
کور مو ودان، ډېره زیات مننه.
با سلام روز